تاسو هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هغو تورونو په اړه څېړنه کوي چې یوش د افغانستان د فوټبال د نجونو د ملي ټیم یوشمیر لوبغاړو ویلي دي چې د فوټبال د فدراسیون د مسؤولانو له لوري ځورول شوي او بد سلوکي ورسره شوې ده. لمړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر نورو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د پاکستان د تحریک لبیک مشر او یو شمیر نور غړي په تروریزم او فتنې تورن کیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جنوبي او منځنۍ آسیا سره د متحده ایالاتونو اړیکې مهمې بولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 15 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیات پرون شنبه په کونړ، نورستان، سمنګان، سرپل او میدان وردګ ولایتونو کې د ګټونکو نومونه واخیستل. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څباندې لسو نورو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړې وې. د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28مه له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې وشول. د کندهار ټاکنې تر هغه یو اونۍ وروسته ترسره شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. جورج بوش د امریکا یو څلوېشت تم ولسمشر او د متحده ایالاتونو د بل ولسمشر جورج دبلیو بوش پلارو. هغه د جمعې په ورځ مړ شو. جورج بوش د مړینې په وخت څلور نوي کلن و. د افغانستان د ولسمشر د رسنیو دفتر پر ټویټر لیکلي چې د امریکا خلکو ته له دې عمله د زړه صبر غواړي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د دې غورځنګ څو نور غړي به په تروریزم او فتنې تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون شنبه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې رضوی او د تحریک لبیک نور مهم غړي د خلکو مال او ځان ته د تاوان رسولو او د حکومت ضد څرګندونو له امله له دې تور سره مخامخ دي. خادم حسین رضوی او د هغه پلویانو چې شمیر یې تر 3000 زیات بلل کیږي د یوې عیسوي ښځې آسیا بی بی په برخه کې د پاکستان د ستري محکمې د حکم پر خلاف په مظاهرو کې لاس درلود. آسیا بی بی په 2008 میلادي کال په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور ونیول شوه، خو د پاکستان ستري محکمې د اکتوبر په 1 نیټه پر هغې لګېدلی تور بې ځایه وبله او د هغې د خوشي کېدو حکم یې وکړ. خادم حسین رضوی او پلویانو یې د پاکستان د ستري محکمې د حکم پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. پر هغوی تور لګېدلی چې د مظاهرو په ترڅ د پاکستان د قضایي نظام او پوس پر ضد له فتنې ډکې خبرې کړي او خلک ته تشدد ته هڅولې دي. سپینه مڼۍ وایي د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه چینایي ساری کشي جنګ پینګ په خپل سوداګري جنګ کې پر نیوي ورځې اوربند سلا وکړه. دا موافقه په داسې حال کې وشوه چې د نړۍ دا دوه ستر اقتصادي قدرتونه هڅه کوي چې په خپل منځ کې سیالۍ نوره پراخه نه کړي. سپینې ماڼۍ نن یک شنبه په یو بیان کې ویلي چې واشنگټن موافقه کړې چې د جنوري په میاشت کې به پر چینایي تجارتي مالونو تعرفه نه زیاتوي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې پر چینایي اجناسو په وروستیو کې په سلو کې لس زیاته شوې تعرفه به چې 200 میلیارد ډالره کېږي په خپل حال پاتې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د وروستۍ شخړې په اړه لنډې خبرې وکړې. پوتین له ټرمپ سره د خپلو خبرو ډیر جزئیات وړاندې نه کړل. دواړو خواوو پرون شنبه په ارجنټاین کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په څنګ کې سره وکتل. د پوتین له قوله ویل شوي چې په ولاړه او د تاک په ترڅ کې خبرې کړې او د تور سمندرګي د پیښې په اړه یې ځواب ورکړی دی. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له مکسیکو منځنۍ او جنوبي امریکا سره د خپلو اړیکو ښه کول مهم بودی. پمپیو د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې دی. هغه پرون شنبه د امریکا ژغ خبریال ته په مرکه کې وویل د متحدو ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومت له لومړیو ورځو ژمنو چې دا اړیکې به ښه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم په ارجنټاین کې دی. دا جنوبي امریکا ته د هغه لومړنی سفر دی. مایک پمپیو په جنوبي امریکا کې د چین پر پانګونې اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په اوزوف سمندرګي کې د بیړیو د تګ راتک پر ازادۍ ټینګار کړی دی. د راپورونو پر اساس میرمن مرکل په بوینس آیرس کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د غونډې په څنډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دې اړه خبرې کړې دي. د انګلا مرکل ویان پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې په روان کړکیچاو د روسیې او اوکراین ترمنځ په وروستیو ناکراریو خبرې شوې دي. د روسیې پوځ د نومبر په 15مه د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر دریو بیړیو چې آزوف سمندرګي ته روانې وي ډزې وکړې او له څلورشت ماڼوګانو سره یې ونیولې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اورئ. د روان خبرونه په دوام کې د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال لوبغاړو سره د بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د کورنۍ چارو وزارت له طالبانو سره د ایران د وسلوال ملاتړ په اړه پر راپورونو غور کوي. خو ځینې استازي وایي
نړیوال ټولنه باندې او پر ناټو باندې مرتازه خو چې د سیوادونو په افغانستان کې مداخله کوي تر څو مخنیوي وکړي.
د کندهار په دوه ولسوالیو کې نږدې 50 طالبان وژل شوي دي.
سوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک پر هغه حمله وکړي. په حالت کې خپل دغه ټانک انتظار کړی دی.
په اورزګان کې له جګړې زپلو سره مرسته وشوه.
دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جنګو کې متضرر شوي دي. دا کومک سره روان دی روزانه.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پر یو شمېر لوبغاړو د جنسي تیری او بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د نجونو د فوټبال لوبډلې څو لوبغاړو ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلانو ورسره بدسلوکي کړې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له یو شمېر غړو سره د جنسي او فزیکي زور زیاتي په اړه څېړنې کیږي. د دې وزارت ویاند نجیب دانش پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د افغانستان حکومت دا سیداوی جدي انګیري. دانش زیاته کړه چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ له پریکړې سره سم یو پلاوی په دې اړه د تحقیق لپاره ځانګړی شوی دی. برېتانوي ورځپاڼې ګارډین د جمعې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پیژندل سوو کسانو تور پورې کړی چې د فوټبال په فدراسیون او ورزشي لوبغالو کې جنسي زور زیاتی شوی دی. ګارډین د لوبډلې د مخکنۍ مشري خالدي پوپل او د دوو غړو مینا احمدي او شبنم مبارز په حواله ولیکل چې د فبروري په میاشت کې په اردن کې د روزنیز دورې پر وخت هم داسې پیښ شوې دي. د ولسمشر سلاکار فاضل فضلی په ټویټر په یو پیغام کې د رپورټ ټکان ورکوونکی بللی ویلي دي چې د افغانستان حکومت د حقایقو موندلو لپاره په دې اړه څېړنې کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړي دي. رپورټونه وایي چې د فدراسیون رئیس سید اغازاده د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا تورونه اساس نه لري او په دې اړه به بشپړې څېړنې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر د جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره په مرکه کې دا تورونه رد کړل او ویل چې داسې کسان شته چې د ټیم په ترکیب کې نه ستل دي عمله داسې اوازې خپروي او هیڅ مستنده خبر نه لري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا وایندوی پرون ویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې لنجونو سره د جنسي تشدد د ادعاو په اړه زغم صفر دی. د فیفا وایند ویل چې په دې اړه د ادعاو د څېړنې لپاره داسې کار کوي چې قربانیانو ته نور زیان ونه رسیږي.
و ما اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هغو نجونو د شکایت په اړه څېړنې کوي چې وایي د افغانستان د فوټبال د ملي فدراسیون د مسؤلانو له لوري ځورول شوي دي. دا وزارت په عین حال کې وایي چې د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه هم پلټنې کوي چې امریکا په افغانستان کې د ایران د مداخلې د ثبوت او شواهدو په توګه نندارې ته وړاندې کړي دي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې ایران لپاره ځانګړي سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته د سې درنې اوس پکې وستې شوډلې چې په وینا یې ایران افغان طالبانو ته ورکړی دي. د دې موضوع تفصیل در رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له افغان طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو د اداو او په امریکا کې په افغانستان کې د ایران د مداخله په اړه د وړاندې شویو ثبوتونو او شواهدو په اړه پلټنه کوي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تحقیق له بشپړې وروسته به موضوع له خلکو سره شریک کړي. هغه وایي د طالبانو سره د ایران د وسلو د مرستو موضوع موږ په هر اړخیزه توګه څېړو، په اړه یې کره پلټنه او تحقیق کوو. کچیر داسې څه ومندل چې د ایران له لوري وسلوالو طالبانو سره د وسلو مرسته سوي وي، حتما دغه موضوع له تاسې سره شریکوو. که څه هم د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو په وار وار ویلي و چې ایران له افغان طالبانو سره پوځي او بیلابیلې مرستې کوي، خو په اړه یې کره اسناد او شواهد نه وړاندې کړي. خو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي استازي او سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې وسپکې وسلی ورخودلې چې په خبره ایران افغان طالبانو ته ورکړي. ښاغلی حکویل دي چې ایران له 2013 میلادي کال راهیسې له افغان طالبانو ملاتړ او د وسلو مرسته ورسره کوي. د تیرې پنجشنبه په ورځ ننداري ته په ښودلي وسلو کې کلاشینکوفونه، توغندي ویشتونکي او بیلابیلې سپکې او درنې وسلې شاملې وي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر راواخلو، خو بریالي نه سو. له دې وړاندې ایران په وار وار له افغان طالبانو سره د پوځي مرستو موضوع رد کړی وه. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون له نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ستراتیژیک ملګریو په توګه له ناټو او امریکا غواړي چې د ایران د ښکاره مداخلې مخه ونیسي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دا وایم چې ایران په افغانستان کې مداخله کوي، نو دا نړیوالې ټولنې باندې او پر ناټو باندې موږ دا ځخ کوو چې دا هېوادونه په افغانستان کې مداخله کوي، تاسو مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي کله چې د یوې هېواد له لوري په ګاونډي هېواد کې د پوځي لاسوهنې په اړه اسناد وموندل سي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل مسؤلیت له مخې باید په مداخله کوونکي هېواد نړیوال فشار زیات کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافای وایي ایران باید د یو ګاونډي هېواد په توګه د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت 8 بجې او 14 دقیقې شوې. امنیتي چارواکي وایي د کندهار په معروف او شاولي کوټ ولسوالیو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا 25 وسلوال په معروف ولسوالی کې د خپل موټر بم په چاودنه کې او 10 نور په شاولي کوټ ولسوالی کې له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
چارواکي وایي لومړی پیښه د شنبې په شپه د کندهار په معروف ولسوالی کې رامنځته شوه. د کندهار د والی ویان نازد احمد عزیز وایي وسلوالو طالبانو له دولتي ځواکونو نیولې هموی موټر د چاپدیدونکو توکو ډکړی وو او غوښتل یې چې د زابل د اټغر ولسوالۍ په سرحد کې د ملي اردو پر یو کنډک ته موټر بم حمله وکړي، چې دغه موټر په خپله پر وسلوالو چاپدنه کړې او په پیښه کې 25 وسلوال وژل شوي.
وسلوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک دلته پروت و پر هغه حمله وشي. دوی سره یو هنځه په نامه یو ټانک غوښتل چې دغه قیدیره مواد ځای پر ځای پخې کړي او هغه ته د دغه په واسطه چاودنه ورکړي. نو په دې حالت کې خپله دغه ټانک انتظار کړی دی او په زیات شمېر
وسلوالو طالبانو په یو خبره کړي بیان کې دا پیښه رد کړي. په عین وخت کې چارواکي وایي د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار د امنیت قومندان سکرتر قسیم آزاد وایي د بیان په کلي کې د وسلوالو طالبانو قطار پلی روان و چې امنیتي ځواکونو ورباندې برید وکړ. د آزاد په خبره چې جګړه ماپښین پیل شوه او تر ماښامه دوام درلود، آزاد وایي په دغه جګړه کې امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د کوچیانو د انتخاباتي حوزې د رایو په شمیرو او تفتیش کې پراخ فساد شوی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید پرون شنبه آزادي راډیو ته وویل چې د دغو حوزو له ناظرانو سره تبعیض شوی دی. په دې موضوع د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د کوچیانو د انتخاباتي حوزې د رایو په شمیرلو کې د ځینو کاندیدانو په رایو کې لاسوهنې سوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رایو ورکولو په محلونو کې د رایو شمیر له هغو رایو چې د ځینو کاندیدانو لپاره شمیرل سوي دي پکې په لویه پیمانه توپیر لیدل کیږي. هغه وایي له بده مرغه د کوچیانو په حوزه کې په ځانګړیو ساحاتو کې فساد سوی او حتی د کوچیانو د ناظرینو په برخه کې هم یو ډول غفلت او تبعیض‌آمیزه چلند سوی. د ښاغلي رشید په وینا دغه سلیقوي چلند انتخاباتي عدالت تر پوښتنې لاندې راوستی. له دې وړاندې یو شمیر معترضو کوچي کاندیدانو هم ویلي وو چې د کوچیانو په ټولو انتخاباتي حوزو کې درغلۍ سوي دي او په ځانګړې توګه د کابل، کندهار، لوګر، کاپیسا او بغلان په ولایتونو کې د تقلب کچه لوړه وه. دوی همدا شنګواښ کوي که پاکې رایې له ناپاکو هغو بېلې نسي د انتخاباتو پایلې ورته د منلو وړ نه دي. کوچیان په ولسي جرګه کې لس څوکۍ لري چې درې ښځو ته ځانګړې سوي دي. تر اوسه هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د شمیرلو په جریان کې د کاندیدانو، ناظرین، د مدني بنسټونو او ګوندونو استازي موجود وو او دوی هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري او هیڅ به داسې موارد نه وي چې کوم کس د چا په ګټه او یا ضرر کار کړی وي او په پروسه کې دې مداخله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر هغو حوزو چې د پراخ فساد په اړه یې شکایتونه موجود وو د رایو بیا شمیرل پیل کړي چې اوس هم جریان لري.
په ورزګان کې د پنځه اویا هغو کورنیو سره چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي وشل شوي او یا هم د بدن غړي له لاسه ورکړي دي خوراکي او غیر خوراکي مرستې شوي دي. چارواکي وایي چې دې مرستو ته به دوام ورکړي. له ورزګان د شریف الله شرافت راپور واوري.
ورزګان کې د کومک په نوم خیریه موسسه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د غمرسته د پنځاوی هغه کورنۍ سره وکړي چې پروانه جګړه کې د خپل کورنۍ غړي او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وو. د یادې مرستې د ویش پر مهال د دغه ولایت د شهیدانو او مالینو رئیس فضل رحیم حقبی نازدی راډیو ته ویل چې دغه مرستې به د یادې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې چې د هرې کورنۍ سره مرسته سوي توکي لزر افغاني قیمت لري. حقبین ویل چې پراتلونکو کې هم پلان لري څو د یو شمیر نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره هم مرستې وکړي او په وینا چې دا لړۍ به دوام ولري.
چمر تقریبا د پنځه اویا فامیلو سره دغه کومک کړی دی او دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جنګو کې متضرر شوي دي او دا کومک ورسره روان دی. روزانه کسان ورته راځي، موږ یې مسیحت معرفي کوو، هغه دې سره کومک کوي.
په ورته وخت کې د هغه جګړه ځپلو کورنۍ غړي چې مرستې ورسره وسوي ډېر خوشحاله دي، خو وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستي او دولت باید ورته نوره توجه هم زیاته کړي.
زه خدای نور د چوریا د ولسوالۍ سره مجر سوی یم. دا خوند د جنگ د حالات سره مش سره مرسته کیږي چې جنگونه زیات سوی دي او زخمیان او شهیدان سوی دي او اوس د دولت مش سره د همکاري کړي چې مسه مشترک کړي. نو غوړي دي، وړي دي، ورجه بر پلمیر چاوي دا شان اثر جګړي خو ډیر زیانونه راړولې دي. موږ دا غواړو چې دولت سره د ماجرو او د شهیدان او زخمیان سره کومک وکړي او کار روزګان ته څوک پښه دغه توګه وګوري وروره کومکونه د روزګان سره وکي. د روزګان ولس ډیر خوړ دي.
دغه موږ سره دغه مرسته د موسسات کړه د کوریو ودان مجر خلک یو بیا په مجر کې مې بین لرو دا مایبینو سره دغه مرسته سوی دا ورج دیو وړی دیو ولدی دا لوبیا نو دا سن چای او براو د شانم پکې کی دا سم مرسته خو نو تاسو ته بهترینه معلومیږي چې موږ ډیر ارتلرو موږ ولس ته وی خاصه وچکلیم زپلې د بل خاصه جنگو کورونه بمباسي وی دی او بیا مایبین لو خلک مو په جنگو کې خوش سوی دی وش سوی دی شي دا سوی دی موږ د ټول مو سات صدا فایسیز مشتره داسې کومکونه و
لادی ټولو سره سره د ورزګان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو اداري مسولین هم له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې دغه ولایت د خلکو لاسنیوي وکړي. دغه اداره وایي په دغه ولایت کې نه یوازې خلک جګړو ځپلي بلکې وچکالی هم سخت ځپلی دي. د یادې ادارې مشر عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما پیغام ټوله نړۍ ته هم دادی چې باید په افغانستان کې اړینو کورنیو ته په خاص ډول په روزګان په ولایت کې اړینو کومکونو ته ترجیح ورکړي وه، ځکه دلته لس زره څه د پاسه لس زره کورنۍ بې ځایه سوې دي وه او هغه په ډیر بد حالت کې قرار لري وه.
د بې ځایه سوو او جګړه ځپلو بله غوښتنه بې له دولت څخه دا ده چې ورته سیمه دې په امن کې کړي څو دغه ډول مرستو ته اړتیا پیدا نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په روزګان ولایت کې له تیرو شاوخوا څه کم درو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او د دغه ولایت د کډوالو او رسنیدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کیږي او په خبره یې چې عاجلو مرستو اړتیا لري.
ازادي راډیو لوونه ترو
او سپم وګورو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي. ستار ټریبیون رسپانې په افغانستان کې د درو امریکایي پوځیانو د وشل کېدو وروستۍ پیښې ته په اشاره په خپل سرمقاله کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده. دا درې امریکایي پوځیان د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې ووشل شول. تر دې پیښې درې ورځې وړاندې یو بل امریکایي پوځي له القاعده شبکې سره په نښته کې وژل شوی و. رسپانه وایي چې له دې سره په روان 2013 میلادي کال کې چې پای ته رسیدو ته یوه میاشت پاتې ده په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو پوځیانو د تلفاتو شمیر دیارلس تنو ته ورسید، خو له 2001 میلادي کال راهیسې چې افغانستان ته امریکایي پوځیان راغلي د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر 2401 تنو ته رسیږي. ستار ټریبیون رسپانه پوښتنه کوي چې له دې سره سره امریکا ولې په افغانستان کې حضور ته دوام ورکوي. په ځواب کې ورسپانه وایي که امریکایي پوځیان په افغانستان کې نه وي، تروریستي ډلې به بیا دا وړتیا ومومي چې له افغانستان څخه د امریکا پر ضد د حملو لپاره کار واخلي. ورسپانه زیاتوي که امریکایي پوځیان ووځي، طالبان به د خپل واک ساحه پراخه کړي په تیره بیا د افغانستان په جنوب کې. ورسپانه د طالبانو ترڅنګ د داعش او القاعده د ګواښ یادونه هم کړې ده. واشنگتن اگزامینر رسپانی بیا په منځنی ختیځ کې د امریکایي پوځیانو د نوي قومندان د ټاکل کېدو په اړه تبصره کړې. رسپانه وایي بریډ جنرال فرانک مکنزی به کانګرس ته معرفي شي چې د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه یې تایید کړي. د دې چوکۍ اهمیت په دې کې دی چې په افغانستان کې له میشتو امریکایي پوځیانو سره سروکار لري. ګارډین او څونورو رسپانو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون له لوري د افغانستان د فوټبال د نجونو ټیم له لوبغاړو سره د بدسلوکۍ او جنسي تیری د تور یادونه کړې ده او ویلي دي چې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون غواړي چې دا مسأله په جدي ډول وڅېړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسون به په 15 مهمو او عایداتي وزارتونو کې له سی بي آر پروګرام پوری اړوند بنسټونه د تغییر په نامه نوې پروګرام ته واړوي. د دغه کمیسون وایند د شنبه په ورځ یعنی پرون ازادي راډیو ته ویل د سی بي آر پروګرام به د رواني میلادي میاشتې تر پای مخکې او دغه پروګرام پاتې بنسټونه به د دولت له بودیجې تمویل شي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون وایي چې د سی بي آر یا د نتیجو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو پروګرام به د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې پای ته ورسیږي. د دغه کمیسیون ویان عبدالفرید احمد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سی بی آر د پروګرام له پای ته رسیدو سره به دغه پروګرام پورې اړوند بستونه په 15 مهمو وزارتونو کې د تغییر په نامه د یو نوي پروګرام تر پوښښ لاندې راشي.
اما برای ازی که ظرفیت هایی که فعلا توسط پروگرام
دیوایی ده دیل پارا کم ظرفیتونه چه؟ ده دغا پروگرام للاره پا حکومت که جذب شوی ده اداری اصلاحات و ملکی خدمتون و کمیسیون لنالیوال بانک سر خبری کردی و یوازی ده 15 مهم وزارتون لپاره یو نوی پروگرام پیل کرده چه ده دغا وزارتون و اساسی و حیاتی بستون تمویل کردی د نتیجو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو پروګرام په 2012 میلادي کال کې پیل شو چې په پام کې ول مخې تر 2012 میلادي کال پورې سبان د 1500 کسان د حکومت د اساسي برخو د پرمخ بیولو لپاره د ملکی خدمتونو په بیلابیلو سکتورونو کې په لوړو تنخواګانو جذب شي. د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو کمیسیون ویلی چې دغه پروګرام په 2014 میلادي کال کې لمات سره مخ شو او حکومت وتوانید چې یوازې 160 کسان دغه پروګرام ته جذب کړي. د دغه کمیسیون د ویاند په خبره نړیوال بانک چې دغه پروګرام بشپړولو ته ژمن و په 2014 میلادي کال کې د سی بی آر د پروګرام 15% بودیجه مسترد کړه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون مسؤلین وایي چې په پای کې دغه کمیسیون د یاد پروګرام په شته پیسو په 2012 میلادي کال کې وتوانید چې د 1500 کسانو جذبول بشپړ کړي. اوس چې دغه پروګرام پای ته رسیدو ته کابو یوه میاشت پاتې ده او د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون چمتو شوی چې د 15 مهمو وزارتونو بستونه تمویل کړي، نو د پاتې بستونو برخلیک به څه وي؟ په دې اړه د دغه کمیسیون ویان وایي پاتې بستونه به د اړوندو دولتي ادارو د بودیجې له لارې تمویل شي، یعنې د سی بی آر له ختمېدو سره به څوک وزګار پاتې نه شي. بلخوا د سی بی آر یا د نتیجو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو پر پروګرام انتقادونه هم کیږي. د مشرانو جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړي عبدالله قرلق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د سی بی آر د پروګرام لپاره نیت او اراده سمه وه، خو ټول پروګرام د سی بی آر په واک کې نه و چې پر شفافیت باوري شو، ځکه اړوند ادارې او کمیسیون پکې ښکیل و او په ځینو مواردو کې حق حقدار ته نه رسېده. د ښاغلي قرلق په خبره د تغییر په نامه نوی پروګرام چې د سی بی آر د پروګرام پر ځای په 15 وزارتونو کې پلی کیږي د شفافیت لپاره باید جدي پام وشي.
د بالیوډ پیژندل شوی ستوري پرنیک پریانکا چوپرا او د امریکایي سندرغاړي نیک جوناس د واده مراسم پیل شول. دا مراسم په دریو برخو ویشل شوی دی. د هغوی د واده عیسوي مراسم پرون او هندو مراسم به نن ترسره شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د هندی فلمونو پیژندل سوی هنرمنده پریانکا چوپرا به نن له امریکایي سندرغاړي نیک جوناس سره د هندوانو له دود او مذهبي دستور سره سم واده وکړي. نیک جوناس او پریانکا چوپرا پرون د عیسویانو په دود واده وکړ چې مراسم یې ډیر مختصر و او د هغوی د کورنیو غړي او یو شمېر نږدې ملګرو ګډون پکې کړی و. د مسیحیانو له دود سره واده له دې امله جوړ سوی و چې نیک جوناس عیسوی دی، خو نن به د هندوانو د مذهبي مراسمو پر اساس د دواړو واده وشي او راتلونکې اونۍ به دواړه په نوې ډیلي کې ریسپشن یا د واده عمومي مجلس جوړوي چې لری خپلوان، اشنایان او نور خلک به ورغواړي. پریانکا چوپرا پرون پر ټویټر لیکلی، زموږ د واده تر ټولو ښکلې تحفه دا ده چې دوه داسې کورنۍ سره یو ځای سوي چې د یو بل مذهبي او کلتوري دودو دستور ته درناوی لري او عزت یې کوي. د نیک جوناس او پریانکا چوپرا د نننی واده مراسم به چې د هندوانو له دود سره سم ترسره کیږي د هند په جودپور ښار کې د امید بوان پلاس ماڼۍ نیول شوې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د نیک جوناس او پریانکا د امنیت په خاطر د دې ماڼۍ په شاوخوا کې عادي خلکو او خبریالانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. امید بوان پلاس د جودپور د شاهي کورنۍ پلانني قصر یا ماڼۍ ده چې له یوې برخې څخه یو هوټل جوړ کړی دی. د رویټرز خبریال ویلي چې د دې ماڼۍ شاوخوا ته تقریبا 6 هکټاره باغ دی چې ډیر ښکلي مرغان پکې اوسي او منظره یې ډیره ښکلې ده. د رالف لورن په نوم د کالویو معروف کمپنۍ پرون پر ټویټر ولیکل چې پریانکا او نیک جوناس د خپل عیسوي واده لپاره د دوی کالي اغوستي وو. د هند رسنۍ وایي چې د هندو واده لپاره پریانکا او نیک جوناس د هندي ډیزاینر سبیاساچی له مغازې جامې اغوندي. د هند مشهور کرکټر ویراټ کوهلی او انوشکا شرما او د بلې ډېرې مشهورې فلمي جوړې رنویر سنگ او دیپیکا پدوکونې د واده د ورځې کالي هم سبیاساچی جوړ کړي وو. It's a fact, it is no liar. Get more radio rotation than tires. Miss World and Mr. Worldwide, you already know that this thing's on fire. Baby, you're so beautiful and that's just plain to see.
ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې د هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 15 نور ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د پاکستان د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د دې غورځنګ څو نور غړي به په تروریزم او فتنې تورن شي. سپینه مانی وای د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه چینایي سارای کشي جینګ پینګ په خپل سوداګری جنگ کې پر نیوی ورځې اوربند سلا وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای چې د او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د وروستۍ شخړې په اړه لنډې خبرې کړې دي. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې له مکسیکو منځنۍ او جنوبی امریکا سره د خپلو اړیکو شکول مهم برای ګڼي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو محصلانو په ستونزو غږیږو چې په دولتي بورسونو بهر ته تللي. دا محصلان شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورته ټاکل شوی مدد معاش نه ورکول کیږي.
محصلین دي چې یو کال معاش نه خسته یو نیم دوه کال پورې معاش سندېږي.
د مدد معاش د نه ورکولو له وجې افغان محصلان له کوم ستونزو سره مخ دي؟
درس ته پاتې کیږي او هیڅ علمي لاسرورنه نه لري.
او اړوندو ادارو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي؟
یو ځل بیا دا موضوع تعقیب کوو ډیر جدي.
با مسکو او همتور به کې دوه کشور دیګي سفر میکنن.
دا تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو په اساس شاوخوا 9 هیوادونو ته افغان محصلان لیږلي چې اوس په مختلفو رشتو کې په زده کړو مصروف دي. دغه محصلان په دریو کټګوریو ویشل شوي چې یوې ډلې ته کوربه هیوادونه مصرف ورکوي، دویمه ډله د افغان حکومت په مصارفو زده کړې کوي او دریمه ډله بیا خپل لګښت کوي. هغه محصلان چې د افغان حکومت په لګښت بهرنیو هیوادونو ته تللي د زده کړو د مصارفو ترڅنګ د مدد معاش په نوم هم د جیب خرڅ ورکول کیږي. خو اوس یو شمېر محصلان شکایت کوي چې لا میاشتو او کلونو تیرېدو وروسته یې هم مدد معاش نه دی ترلاسه کړی. په روسیه کې د انجینری پوهنځي د ماسټری دورې محصل حاجی محمد غیرت د همدې ستونزې په اړه راته غږیږي.
د روسیې په فدراسیون کې د افغان محصلینو تعداد تقریبا 2000 شاوخوا محصلینو ته رسیږي. د هر محصل لګښت کلنی لګښت یو نیم زرو 2000 شاوخوا کې ډالر دی. نو دې په خاطر باندې د موږ یوازینی جدي مشکل دغه و چې دغو محصلینو ته کوم چې میاشتنی معاش ورکول کیږي دو ته د خپل معاش په خپل وخت ورسي. محصلین دي چې یو کال معاش نه خسته یو نیم دوه کال پورې معاش سندېږي. سفارت مراجعه کو حقوق وایي چې موږ مشکلات رسولې د افغانستان دولت ته، مګر افغانستان دولت لوړو زده کړو وزارت، حتی خارجي وزارت، مالیه وزارت یو په بل باندې پړای چې وي چې موږ اقدام کړی دی.
په روسیه کې یو بل افغان محصل محمد قاسم هلمند بیا له اړوندو ادارو شکایت لري چې هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. ښاغلی هلمند وایي د مدد معاش ترلاسه کولو لپاره یې ټول هغه مراحل طی کړي چې د سفارت لخوا ورته ویل شوی بو، خو بیا یې هم مدد معاش نه دی ترلاسه کړی.
د اول سمستر اخیری وختونه و چې د سفارت لخوا څخه ایمیل راغلی و چې تاسو ورسئ د خپل فاکولټي څخه سپراب کوئ چې هغه ستاسو تصدیق وکړي، ستاسو تایید وکړي چې تاسو حاضر یاست، غیر حاضر یاست، درسونه وایست، نه وایست، فاکولټي په هغه ګړي زموږ مشکل حل کړي. موږ ولېږل سفارت ته، خو متاسفانه چې تر اوسه هېڅ اقدام نه دی سوی زموږ په اړوند. دردونکې خبره دا ده چې د افغانستان سفارت په روسیه کې دی، موږ ته همیشه غولونکي وعدې راکوي، موږ مصروفه ساتي، د دې پر ځای چې زموږ مشکل دوی حل کړي. دوی د محصلینو په غربت، د محصلینو په بیچارهګۍ، د محصلینو په مشکلاتو باندې نه دی خبر.
په بهر کې یو بل افغان محصل امین پاچاخیل بیا وایي هرې ادارې ته چې ورځي هغوی یې په بلې ادارې سپاري، او اوس له دوی هم لاره ورکه ده چې چاته ورشي.
زمونږ ماشونه باندې چې دیو لوبې کوي، تجارت لوبه کوي، څو ځلې ما سفارت سفارت ته مې زنګ وهو، د هغه وروسته خپله وزارت خارجي ته مې زنګ وهو، تحصیلات عالي ته مې زنګ وهو، هغه وایي چې دغه مکتوب باندې پیسې لیږل شوي دي. دلته چې زنګ وهو دلته وایي چې سفارت کې ستاسو مشکل دی، او دې ځنه زنګ وهي وایي وزارت خارجه کې مشکل دی، دې ځنه خب مونږ ته وایي چې ستاسو مشکل افغانستان کې دی، افغانستان کې زنګ وهو، هغه وایي مونږ لیږلې دی. مونږ دلته په یو امید باندې راغلي یو، مونږ ته یو امید ورکړی شوی چې تاسو سفارت نامه او تحصیلات نه ویلې او چنه ورکوه، او اوس وعده کړي باید باندې ولاړ اوسې.
افغان محصلان وایي د مدد ماش د نن تر لاسه کولو لوجې لا ډیر ستونزو سره مخ دي. دا دوی په وینا په هغو هیوادونو کې چې زده کړې کوي د کار کولو حق نه لري، نو که د خپلو مالی ستونزو د حل لپاره کار کوي پولیس نیسي او جریمه کوي. امین پاچاخیل په دیاړه وایي
یو کال کېږي چې د لیلیې پیسې توان نه لرم، تر څو مې د لیلیې پیسې توان نه دی ورکړي، او هر ورځ دلته مونږ ته دلته اوارډ ورکوي او اختار ورکوي چې پیسې تحویل کړي کنه، نو د اچسلی تاسو هغه امکان لرئ. څو ځلې کار لپاره تللی وم، مونږ ته دلته د کارونه هم تاسو ته معلوم دی، زمونږ خو دلته دا ښار دی، دلته د کار امکانات هم نشته بدبختانه. داسې یو ورکوټی ښار دی چې زمونږ د ولسوالۍ څخه هم بدتر دی، نو دلته نه کار صحیح پیدا کیږي، کپار کار پیدا کی. یو سور ز پولیسان هم نیولی وو، کوئی کار اجازه تاسو نه لره نک دیو چې زمونږ ته غټ جریمه ولیکله، نو هغه په خدای په مرسته هغه جریمه مونږ نه رافه شو، نو کار ته هم نشو وتلی.
په مالیزیا کې یو بل افغان محصل رحمت کټوازی چې په دولتي بورس تللی ورته شکایت لري. هغه هم لاړوندو ادارو غواړي چې په وخت د دوی مدد ماش ورکړي.
زموږ د پونتون لخوا څخه هغه انوایس یا د پیسو د مصارف فولیس چې ورته وایي دا جوړ سوی ده، ترتیب سوی ده، او وختي له سفارت استول سوی ده، سفارت بیا وزارت ته لیږلی ده. خو موږ د اګست په روسي لسیزه کې راغلي یو، اوس دا د نومبر 26 نیټه ده، یعنی زموږ تر 3 میاشتې ډېر وخت کېږي چې زموږ د پیسو درک لانه لګیږي. نو کله چې موږ وزارت ته ایمیل کوو له دوی سره اړیکه نیسو، نو دوی مختلفې بهانې کوي چې زما فن باندې مشکل او ستونزه په دې کې ده چې وزارت د خپلو پیسو د لګولو لپاره پلان او مدیریت نه لري. دا په دې خاطر باندې چې دغه پیسې چې کومې دي د نړیوال بانک لخوا څخه ایچ ډی پی ته ورکول شوي دي، دوی ته وختي لاس پارل شوي دي، خو مګر دوی دومره نشي کولی چې دغه پیسې په ټاکلي وخت باندې تر خپلو محصلینو پورې ورسوي. ځینې محصلینو خورا ډېر اقتصادي ستونزې او مشکلات لري چې باید توجه ورته وسي او زموږ پیسې په وخت باندې حواله شي.
په روسیه کې یو بل افغان محصل صفت الله ناصری وایي سره له دې چې د خپلو مالی ستونزو د حل لپاره یې هره خوا منډه کړې، خو بیا هم ورځ تر بلې یې ستونزې ډېرېږي. هغه زیاتوي د مدد معاش د نه ورکولو له وجې ډېر محصلان د درسونو پرېښودو ته اړ شوي.
دلته څو ځلې لوړ پوړ چارواکي، د ولسي جرګې وکیلان، د مشرانو جرګې وکیلان، حتی وزیران دلته څو ځلې چې دلته روسیې ته سفرونه درلودل، موږ دغه ستونزه څو ځلې د لوړ پوړ چارواکو ته ورسوله. بیا هم بدبختانه چې د لوړو زده کړو وزارت هیڅ کوم اقدام ونه کړ. ډېری د محصلینو ناکامي هم دغه مدد معاش نه ترلاسه کول دي. هغه دا چې ډېری محصلین د درس ترڅنګ دلته دوی کار کوي، او هغه وخت چې باید درس ووایي هغه دوی په کار باندې مصرفوي هغه وخت. نو دا د دې لامل کېږي چې ډېری محصلین د پوهنتونو کې ناکام سي، او ځینې بیرته هېواد ته ستنېږي، او ځینې هم اروپایي هېوادو ته مهاجر کېږي.
په بهر کې افغان محصل نصرت الله روان وایي په کابل کې دولتي ادارې د دوی ستونزې جدي نه نیسي، نو موړی له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزې د ژر ترجره حل کړي.
کابل کې کوم ادارات دي؟ خصوصا د لوړو زده کړو وزارت، د افغانستان مالیه وزارت، او بهرنیو چارو وزارت. دوی چې د موضوع جدي نه نیسي. تقریبا د تیرو اوو اتو کالو راهیسې دغه مشکل موجود دی، او دا یو سیستماتیک مشکل دی. البته دا د دې سبب کیږي چې محصلین دې ته مجبوریږي چې دلته درس پرېږدي، کار وکړي. کار هم د محصل لپاره دلته غیر قانوني دی،
بیا پولیس د خان نیول کی جریمه کی البته درس ته پات کی وه سلمی لاسر اورن نه لري د دې برخه کې څو غفلت کې باید کونی برخور درسته وشي په ځوانانو سرمایه گذاری نه باید په ځوانانو باندې ملنډي وهلوي
دا چې ولې په بهر کې افغان محصلانو ته مدد ماش نه ورکول کېږي دا ستونزه مو د لوړو زده کړو وزارت د ویان پوهندوی فیصل امین مخ ته کیښوده
په خو مشکل دا و چې وزارت تحصیلات ته دغه گزارش د محصل تایید کول اوس دغه پروسه ډیر لاند شوې ده هغه تفاهم او هغه نشست چې نهایی وشو په هغه نشست کې زموږ هدف دا و چې دغه پروسه مونږ لاند وکړو اگر کوم جریان چې پروسی و ترسو چې مثلا یو محصل خپل گزارش ورکی سفارت تا سفارت نه وزارت خارجه نرازی وزارت خارجه نه وزارت تحصیلات عالی تازه رازی وزارت تحصیلات عالی اگر تایید کهی بیرت وزارت مالی تازی وزارت مالی لیگی وزارت خارجه تا دا جریان مونگ دیر لندو که یواز پا دیر کفایت که و چه وزارت خارجه تایید و که او دیغم پول باید ترانسفر شد
د لوړو زده کړو وزارت ویان وویل دوی له دې منځ ځان وستلی او دا د بهرنیو چارو وزارت کار دی چې په بهر کې افغان محصلانو ته د سفارتونو له لارې په خپل وخت مدد ماش ورسوي خو دا چې د بهرنیو چارو وزارت ولې دا کار نه دی کړی دا دې وزارت د فرهنګي اړیکو ریاست مشر توریالی غیاسی وایي
اسلامي بیوروکراسي کې وجود دره
د هغې بیوروکراسي په اساس چې شته یا کله هم بودیجه نه وي هم محصلان په خپل کار پسې ورسته ګرځي سفارتونه هم خپل کارونه په وخت سره نه تر سره کوي یعنی هم خپل محصل هم سفارت هم موږ د بهرنیو چارو وزارت او هم د لوړو زده کړو وزارت په دې پروسه کې دخیل یو یعنی په دې اوږده بیوروکراسي کې سلور کا 15 بنسټونه شامل دي چې ډیره موده نسی خدا پیسې هیڅکله هم نه سوځي شاید وروسته وړاندې شي خو بل چاته نه ورکول کیږي او د سفارت په حساب کې پاتې کیږي موږ منو چې شپږ میاشتې به ځنډ پکې راغلی وي خو څلور کاله قطعا داسې کار نه دی شوی باید دا مسله جدي ونیول شي
باید ای مسله جدي گرفته شوه
افغان محصلان وایي دوی د لوړو زده کړو وزارت لخوا را لیږل شوي او باید د ستونزو د حل لپاره یې هم ورسره مرسته وکړي خو دا چې له دوی سره د لوړو زده کړو وزارت وعده څه ده پوهندوی فیصل امین وایي
یو ځل بیا دا موضوع تعقیب کوو ډیر جدي او وزارت خارجه سره خبرې کو چې دغه محصلین چې د پخوانه پاتې دي یا مثلا شپږ میاشت دي یا یو کال دي دغه سم دستی دوی باید خپل اجرات وکړي هم د هغه د تفاهم پر مبنا باندې چې وزارت خارجه وزارت تحصیلات عالی او وزارت مالی سره یو ځای نیولي دا نن رهبری سره خبرې کوم د وزارت مقام سره علمی موین صاحب سره او دغه دیر برخه رئیس سره خبرې کوم چې دا عاجل تعقیب وکړي او هغه ستونزه چې زموږ محصلین په بهر یا نور هیوادونو کې لري باید دازر حل شي
د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي اړیکو د ریاست مشر توریالی غیاسی وایي دا دې ستونزې د حل په خاطر هڅه کوي چې ډیر ژر یو پلاوی هغو هیوادونو ته ولیږي چې افغان محصلان پکې دا ستونزې لري
رهبری وزارت خارجه هدایت دادن کې هغه ته ترکیب
د بهرنیو چارو وزارت رهبری هدایت ورکړی چې د دې وزارت د فرهنګي روابط او مالی او اداري ریاستونو یو ګډ پلاوی دی مسکو ته سو نور هغو هیوادونو ته سفر کړی چې دا ستونزې په کېشته دغه پلاوی ویزو ته منتظر دی او شاید په راتلونکو 15 ورځو کې سفر وکړي محصلان کولی شي له دوی سره خپل ستونزې شریک کړي د دې ستونزې د دایمي حل لپاره زموږ وړاندیز او ګډه طرحه د لوړو زده کړو وزارت سره دا ده چې محصلان کله په کوربه هیواد کې ځای پر ځای کیږي دوی ته به بانکي اکاونټونه جوړیږي چې له کابل څخه به په مستقیم ډول دوی ته مدد معاش ولېږل شي
مستقیما برشان فرستاده شوی
ترنو اوریدونکو دا وعده تاند سنگ خبرونه تر بیا خو وخت ولري
حقیقت سدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت سدای
سلامونه د حقیقت صدای د دیونی په خبرونه کې یو اربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په شان تر پای واوري درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو د دوی په باریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشټون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایو. که پیل له دې نه کوچې، په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به او د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځیچ دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360,000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 20 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او یو څه فیصد ښه امکانات کا پیدا شي، موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360,000 کسان، یعنی 360,000 کارګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې په دغه کارګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم، یعنی د یو فیصد نه په ټول افغانستان کې موږ حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید 13 کلونه پورته وسی، او خاصتا موږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضي یتیمان او بعضي هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وي، یا اکثره بعضي خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 3 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کسه دي چې هغه تقریبا 8 بجو یا 9 بجو مکتب ته ځي، یا 9-10 بجو راځي. یعنی هغه مونږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، داغه ته د امکانات یو څه ذریعہ برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د دې لپاره د هغه روزي یا دغه د امکانات برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو ویچړو، بیا مونږ مجبور چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمون باندې هغه اخته کیږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه ورسته یعنی دا ټول یو فیصد برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د دې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سې سنټرونو سره تاسو پاړې کیاس ته مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي، دا غینه روس تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داغوی بیرته نشوته د نو ورتک مسله د یعنی مخنیوي دي. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کې استي دغه خلکو ته کار ورکوي کنه؟ سم
تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې موږ ځوانان شلې په څلور برخو مشلې، چې هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دي، چې یا صحیح ځایونو ته رسېدلي یا لا تر اوسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي، او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي یا هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کوي، مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه موږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې موږ مخکې د پولیسو خدا ما بس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو، او خاصتا جناب رئیس جمهور چې د دغه د نشئی صحیح مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې درملن لاندې دي، هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنی هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان لاولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي هغې ته په داخل د دغې صحیح شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغې نه موږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحت من شي نو هم کولای شو چې د دې لپاره مونږ یو څه زمينه برابر کړو. ولی بعض وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه وسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعده چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یاد وي نه. نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی. ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسي او دغه سرمایه گذاري چې کړی د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی، د دوی احساس لرو، د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی. که چیرته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سوچ دریزو نه زیاتې فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاري کړي، که د دې امتیازات په افغانستان نه بیرون وګوري، ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو، نو هلته ډېر امتیازات دوی ته ورکول کېږي. ولې؟ په ملي احساس، د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 500 زونونو کې تاسو کار کوئ او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکړم. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو، او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. له تیرو څو کلونو راپدې خو هلته بېلابېلې فابریکې په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او ولې تاسو د دولت له لوړ پوړو چارواکو نه اسانتیاوي چې باید دولت یې برابرۍ کې تر اوسه نه دي برابر شوی؟
ګوري، تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، دې سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم، کندز دی، په همدغسې په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو، میدان شار کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنها دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنی وي، دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان نه، او ټولو د هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې اغېزه کې کار کوو، اغېزه کې دوکانداري کول، اغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی دپاره څه زمینه برابر شوې؟ نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د زمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې یا د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي، دې سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات، د رهبری بی اتفاقی، نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي سرمایه گذاری که باید زمکی دوی تا ورکر شی، ولی دا از نوی زمکی خود سکی چا چا تای ورکری دا حقی مشکلات محل ندی. پا هرات که دا چلورم فاز پیشنیادونه شوی چی باید زر تز در توضیح شی. نو دا غا مشکلات شسا چی دیتا زمون یا شورای علی اقتصادی یا خاصتا رئیس جمهور دیتا دیر فکر نکی، زکا مونگ چو زل دا پیشنیاد کرده پا میڈیا که کنفرانسونو که پیشنیادونو که دوی سر لیدونو که مشخص پا گو پیشنیادونه مونگ ورکول چی، مونگ نو والو چی دو دومره پیشنیادونه چی آغا نده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي او هغه د پاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي. مونږ ماقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې مونږ ورسره اختاستو باید دا زرت زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي، خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې مونږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکړم. مونږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو، کنفرانسونه نیسو، یا خاصا فابریکونه لیدنه کو. هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاری کړی دا هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاری وړه فابریکه د $15,000,000 نیولې تر $1,000,000 پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 80% نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیې نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا د دوی مارکیټ دی، او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږ که چیرته مواد خام یا په داخل د دا افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره شپږ واره برق ځي. مونږ تقریبا دا 13 میاشتې کې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانیتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، د هغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروځئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته. تاسو یو چانه بودیجه اخلئ یا فنډ اخلئ، خلک راولئ، هغه یو برخه کې ټریننګ کوئ چې د ستاسو دفتر نه ووتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړئ، یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جیګ ماش ورکو، دغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتي سیستم باید سهولت وسی. نو کله چې دا وسی، نو نشو کولای چې مونږ په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کړو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږ د کمپنۍ لږ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومنګ ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دي سپورټ کړي، او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي، که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت او تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي، تر څو به موږ سوال او خیرات کوو باید په خپل ټیکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي. ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغوی بیرته رجه کړل چې دا بیرته افغانستان وسنو کرایم به ورکړه. که دغه سیستم د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي، که دغه سي هر برخه لپاره مونږ پلان جوړ کو او په افغانستان کې دوی حمایه کو، دوی ته برق ورکو، دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکو، د دوی لپاره د بیمه سیستم جوړ کو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت ډیر اسانه دی او مخه نیول شو. نو دغه سي بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلات سره به اختیار ستاسو به دام د منځلي.
ډیر زیاته مننه صافي
سر.
شکتلی سترګو مس خمار تا ما نشا نشا کتلې یو تبل په تماشا وې د دنیا غمونه نه یو تبل په تماشا وې د دنیا غمونه نه مینا وفا وې د دنیا غمونه نوې جنگونا نمر جو